خبرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو
د ایمن سلام یو سا دریا خان سلام یو سا باچا خان سلام یو اخلا سمت خان سلام یو
په جنو ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوښ شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقوره شاعري روته نه آشنا نوم وي لا بيقوره نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ یې شودل شوی دی اپيکور یا اپيقور لمرګ نه ویری شي د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپیکور یا اپیکور د نظریاتو اغیزې د نړۍ پر مشهور فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمیر نورو جوتې دي. په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنزو لوچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د شاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د دې کتاب د مخکتنی راپور
په دې غونډه کې غنو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د خاغلی شریف په شاعري په ځانګړي توګه په اوسنی چاپ شوی کتابي خبري وکړې د غونډې په پایل کې د خاغلی شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د خاغلی شریفه شریف او د خاغلی اکبر کارګر لیکنه هم راغلي وی چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د خاغلی شریف ته کتاب پاړه خبري وکړې د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای انور وفا سمندر چړندویا فاضل احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولې شو په غونډه کې د سرتور ابيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې یوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوی ډول او د وخت لغختن او نوې طرح سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي
د ډیر تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کې نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد یو شي دغه فولکلوري مفاهیم په نوې ډول باندې او د نوو غختنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر دا چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لستون کې د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخیږي د چا نه خوخیږي خدای په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان
رحمانی
بیا د
خاغلی
شریف
ته شاعرۍ
په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هتا د خپل نکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمې پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقافه بیتونه راوړي فکر کوي چې وڅلوري زاده یو غزل دی یا بل څه دی کړیا خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی اوازن فریق دی بل اړخ تاوړي دا یو بل ځانګړنه ده
اغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف ته شاعري پر ځای ډیر تمرکز داغه پر ژوند کړی وو او دا ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کېږي چې له وطن لری دی خو ځړې بیا هم لټول سره تړلې دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعر ټولګي سرتور ابيقوره مخکتنه د چهارشنبې پورس وکړه د شغلی شریف تروسه دوی پښتو شعر ټولګي یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دې په دې اړه څه وایي
ما د پاره دا نوې تعریف ته خو راته خخ کاری ځکه خبرم د نورو شاعرانو مبارک نو ترې څنګه شم وایلی خو زما په خپل شاعری کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده به ځل زه کوشش کوم چې دا عاطفه د افراط نه ځان وژغورم
په شعر کې یو بل شی چې ډیر کرکتون کې وایي چې دا مهم ده هغه کلمه ده خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالون کی وای کنه سټراکچرلس، او دا هو ټول مسلک باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تیره د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څرل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې بریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې
پنړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي. یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره، حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیا حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش وکړم چې زیات دا ټول دغه د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اوریدلو انزور هم دی. او د په تیره په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دی. او نور دا د خوراک او څښاک دغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډیره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې متأکد یم چې په زمون کو شیرونو کې د دې شیر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کرکتون کې دا وایي چې کټولو حواسو ته شاعر توجه وکي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکي د شاعر په هیڅ تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شریعت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو د عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او پخپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وای ما هیډفون په غوږونو باندې ږدي، او ما چاته په موبایل کې څه لیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغه سی یو حالت هم ممکن شاعر وحد سوی چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه احساسو سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شي کې جوړي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي، لاړ شي او یو شی وویني، خوښ دي شي یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو پې شروع کوي او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورث دا هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړې کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په چوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کرکتون کې پدې باندې دا معاصر خصوصا پدې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تاته شعر در کوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او پام دې باور یې
بيخي سمه ده پدې کې امکان لري چې خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم ځکه ما ته شعر زحمت دی زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده هر څه په هغه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ته جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ته کوي او بیا بل شی ته جوړېږي نو دا خو که الهام وي خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادي رادیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ پونم یو نسم خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه د اسرار الافغان پونم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي دا کتاب څلور نیم سو کال په خالیکل شوې دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغو لښون لیک سره ذکر شوې دي چې په پټه خزانه کې راغلي دي په ورستیو دوه کلونو کې یو شمیر کسانو د پټه خزانه پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو دا ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخوانی کتاب له متن خبرو خو که پټه خزانه تراشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په سیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ بیا لسیزی وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتابي تالیف کړ د مرحوم قلندر په جواب کې استاد حمیش خلیل او استاد آصف سمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغه جواب یې ولیکه اسرار الافغان کتاب د پټه خزانه تیرو او نوې شکونو ته جواب دی پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي لټوی په واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی
په یو زر دولس کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سو کلن تاریخ په کې بیان شوی دی په دې تاریخ کې د شیخ متی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی د دوی عرفانی فعالیتونه دي د دوی ادبی فعالیتونه دي د دوی اجتماعي فعالیتونه دي د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلاولې ده تصویر شیخ متی بابا په اومه هجري پیړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده هلته یې د عرفان اصولوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي لیکن دغه په باره کې ډېر لږ معلومات وو یوازې پټې خزانې ولنډه یادونه کړې وه په مخزن افغاني کې یادونه وه داسې مفصل کار نه و کړی شوی په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې دي کورنۍ دي فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته.
دا په اړه کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی پکې بوند یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان وو، شعرونه به ویل، رقص وو، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان وو. ډېرې مفصلې خبرې پې شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بی بی نیکبخت زوی دی. بی بی نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانی پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونه هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوي لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډیرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن دی هیچا شعری ندی راولی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کوتلی په سبب له غیلو سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلې، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغونه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بن اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه پروتوسټیټ نسخه چې هغه په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغه هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز لخوا نشریږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداش انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پې لیکم، ان شاء الله ډېر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډېر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چېرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو حاضر
درته؟ بلې، کمپوز یې شوی دی، کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی، منابع مې ورته کړي، غالبا یو شپږ میاشتې وخت به ونی.
او څومره کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې، د اوومې، اتمې، نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي، شیخ قاسم عربستان ته ځي او د عربستان چې راځي تر هندستان پوری مریدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندستان چینار قلا ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دې نه مخکې اومه و اتمه و نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلې دي د سه برخه هم پکشته چې لا هم ګونګي پات شوی، ځکه ځینې پخوانی کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډیر نه وي او ځینو تشهات ضرورت لري.
اول کې مشکلات وو، مشکلات دا و چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکی نو کله چې نسخه بشپړ شو اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په ماتن کې یو کلمه هم نه دلویدل ټول حل شوی. ګرچې دغه د شخیل وستل ډیر سخت وغه او به ور رسیدلې وای د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوی دی. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکل په غو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما دغه په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپل کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړی.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړی دي مثلا له پټي خزانه سره مهم پرتله کړی دي؟
د پټه خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوی دي هغه ټول ته ما مراجعه کړی چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټی خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړې دي، ل تاریخي پلاوه، د تحقیق لپلاوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ متی بابا پټی خزانه معرفي کړي او دلته ترغیب مفصل دي. شیخ کاټا په پټی خزانه کې راغلي، دلته ترغیب مفصل دي. بی نیکبخته بالکل په پټی خزانه کې ډیره لنډه یاده شوې، لیکن دلته یې بشپړ سوانی حتی د مرک تقریبی تاریخی دنده د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینیکبخته ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی او نوی کتاب دی او نوی خبری لیدی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفی وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته تسپارلې وی. لا اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجلې اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونټلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي قرغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وای نو خلونو نه ده، بس ما په هغه باندې زما په هسپانی دي انصافي. دا هغه ماته راوړي څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نه وو او دانه می او هغه کړي او خو نو می لیکنې د لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانیکې نو د ماته راوړي ول دا ته وګوره د دغه اړیکه لري د پټي غزانې سره. نو ما دا ټول ول وستي د اسرار الافغان په نوم چې دی دا درې سوه او وشتانیو او یو بل هغه سره یو بل زمیما د توفی قاسمیه په نوم بانی. اغم دا دا فکر کوم دا دو سو دا یو نیم سلو دا غز پمینسکی و خوص اغز ما سخه نسد. نو اغم دو غنهو نو دا ما اول وستلا گرچه دا پوچو کپیم دا سیاغه نوه. دیر واضح نوه.
اوس ما دا غه خوشتل پشتن وکم. لوستل که دا او کنه جنی شانی گونگو پر.
بله بله لوستل که دا نخو دقت غشت. بیا ته ما ویل چې دا په لاهور کې یو رسالام چاپ شوی ده په دغه نوم باندې. نو ما ویل ته دا راته راوړه، زه فکر کوم زه په اردو باندې نه پوهېږم. ما ته دغه عمر راوړه، هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې. نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې. بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و، خو هغه څه خو بل څه نه وه. هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده، د هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه. هغه اسرار الافغان نه و لیدلې. نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم. د کراچي نیشنل موزیم ته ولاړم، د کراچی ارشیف مې پسې وکتی. نور پوښتنې مې وکړلې، مال که دا ما پیدا کړي په دې ځایو کې، خو دا نه سو پیدا. نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله، هغه په الفت مجله کې مې چاپ شوې ده. دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره. هغه زما چې څه پوهه وه په هغه باندې، په هغه معیار باندې د دې هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغه دی دغه دی.
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه، استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه، خو دا کوم کالو
فکر کوم ما 2012
تاسو چې کوم شان لدې کتاب راخستی وو؟ کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی. استاد رفیع کار پی کوي، تاسو څه ترې اخیستی وو؟ له دې پټې خزانې په ارتباط کوم مهم ټکی تاسو په ذهن کې شته؟ په دې کتاب
کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي، مثلا دا د شیخ متی باندې دی، دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی، په شیخ قاسم باندې دی. نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاده کې راځي، د بیبینیک وختي زوی دی، نه پټه خزانه کې چې هغه د بیبینیک وختي په نوم شاید د هغې زوی دی، د شیخ قدم زوی دی او د هغې زوی دی. نو دا پورا د شیخ متی کورنۍ احوال دی په دې کې. دوی ټوله هغه دي دغه سوفیان دي په اصطلاح په تصوف کې هغه دي. نو بیا دغه د دوی ټول کورنۍ چې د ډېرو ښځو نومان په کښې کې دي، د داسې ښځو نومان په کښې کې دي چې هغه وخت کې دوی متصوفې ښځې دي. په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلي چې تصوف کې هغه لري. نو په دې کتاب کې ستا او نو ټول په روایتو باندې هغه دی. ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و. هغه هم د فکر کوم د دغه څخې روایتونه اخیستي ول ځینې.
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم. دغه معلومات تاسې استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته؟
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي، دا لیکنه دا اوس ما ته هغه ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کښې شو، هغه احمد ولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې. هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل، ویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما ته راکړه. بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې، بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله، ما احمد ولي ته ورکړه، هغه په انټرنیټ کې هغه کړله، کورته یې کړله. نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی.
رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې خبرونه کې موسا احمد شیبر کوربایم. د ډالۍ په نوم د افغان شاعرې امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یوه شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې په نوم چاپ شوې.
ډالۍ ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دردونه دردالی کړي، ته ترې جار ټولې خوښۍ کړې، دی غمونه دردالی کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې د زړه کې مات اغزی وي، فقط درد حس کوی شي، نور دې نه خپل نه پردی وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې د سمه غم باران کړي، چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې یو ځل په مخه درشي، درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي، او ستا ژوند پرېوتی مر شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په زړه دې لکه داغ وي، که حالات څومره تیاره شي، درته بل به دا څراغ وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې بایللی دې پرې زړه وي، د ژوند ګل ته دې اوبه وي، خو هغه ترې خبر نه وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې پل د لمر په پل وي، چې رڼا دې د ژوندون وي، چې تیارو ته دې اجل وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په تا بې حده ګران وي، عشق دې پاک که ایمان وي، او سپېڅلی دې ارمان وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې هېڅ پرېښودی نه شي، ځان دې هېر او جهان هېر کړي، او هغه هېروی نه شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دی ځي درنه روان شي، ته دې اوښکې پسې شیندې، د سفر ورته آسان شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې هغه تللی جانان شي، درد او مینه شي در پاتې، یاد یې زړه کې جاودان شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې رڼا ته دې نژدې کړي، کله ځانه دې کړي لرې، مولا ته دې نژدې کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، شاعري به دې ژوندۍ کړي، مړو نغمو ته به دې ساه شي، زندګي به دې ژوندۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ډېر ډېر څه به درته یاد کړي، شاګردي به درنه واخلي، بسن ورا استاد کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، شکر شکر زه یې لرم، زه به ډېر څه ترېنه زده کړم، زه مننه ترې کوم. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې له سترګو مې فنا وي، شم غیاب کیه مریده، او هغه لور کیر زماوی، او هغه لور کیر زماوی. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دردونه دردالۍ کړي، ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي، دی غمونه دردالۍ کړي، دی غمونه درډالۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي.
سالو اونیزه چې دوی کڼې چاپ شوې وې، له نږدې یو نیم کال وروسته یې درېیمه ګڼه چاپ شوه. د دې ونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالی ستونزو له امله د دې چریدې چاپ ځنډیدلی وو او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوئ؟
کومې لیکنې او کوم معلومات دي د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کیږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو سره مخ ته کې او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا باس وکړي؟ نو موږ داسې ته ځای پکې ورکړی دسې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالان چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی دسې په نورو چاپی رسنیو کې کتنه شوې ده، خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځو د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه، او د نجونو د بدو په بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي. نو دوی نورې مواسي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات یې.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوله سیزې یا لدین وړاندې بحثونه کیږي. نوې څه شي دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوې دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا امدا سديرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونيزه کې ادبي برخه مشته، یعنی ادبيات هم خبروي پکې؟
بله بله، او ادبي برخه مشته چې په دې کې لنډي کیسې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي، لنډي نو کټړی غاړي هم پښته د دیت، مطلب دا د مخ خوندو کومې لنډ کیسې لیکلې وي، مخترا لګل وي دام پکې چاپو.
عارف سنم وای چې په سالو نيزه کې د جنو او مېرمنو لنډ کیسې هم خبروي. وړاندې پاسادی رډي مچلکی د تل پونم خپلې ولنډ کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړی ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو او د فلم هنرمندان وای په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دوه درش کلن شیرولی فلات چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی، له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بیلابیلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دا وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دا غمه ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی، پکتیا شو خوش شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغل فلادوی کا افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره بعد د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته بعد د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمیر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړیدو غوښتنه لري.
موږ د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په خر کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. خغلی فولادوی څو کله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړې، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ یې غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره می واخلا، سمد خان سره می واخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کیده دای یولسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2013 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړه. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند شل کال په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غړولې دي. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. پاده بیټګر کې د د دیار لس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په روسيو کې چې صحت یې شنو په خپل ژوند لیک پوښتو. شای په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د ورستۍ نیمې پیړۍ له پوسړه پوری رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیشي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تلپنوم لنډکسه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په لړکه مزړه کې د لکه مرغۍ وسره وکړم. سترګې مینن شو خوا سمنه ویني. نور کله په پارک کې سهار خلک ښکارې دل چمنډي وې. لش ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې براکسور کله یې تکسور کمیس اغوستې وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستای د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیز مسخله، وبه پرځې خوش به شي. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشو ته مې لاسونه ونیول. سانی ولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري، لکه رون ما شام چه چارشم لگولی وی خو ما شام نده دیکشن بی سهار ده. تربل راوی ادبی مجلې مو زحمت چې بر په خدای سپارم شدی وی.